افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته غوښیست. بلې وساته خبرونه پایل سو چې په لړ کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د خبرونې د سر راپور مده ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. پایل خبرونه کې ژل پرشته جلال زین یاوري.
د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سرخط ته پام وکړئ. د افغانستان جمهور رئیس نن ویلي د افغانستان دشمنان دي د فکر له سره وباسي چې د افغانستان ولس په ناناواتي ته مجبور کړي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د روان کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل شوی او 21 تنه زخمیان دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د شوزو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل دښمنان دي د فکر له سره وباسي چې د افغانستان خلک به د ناناواتو ته مجبور کړي. هغه په ملي اردو او پولیسو کې ټولو شوزو څخه مننه وکړه چې د امنیت ټینګول لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي.
سوله په یو سم باندې تعلق نه لري، په یو ګوند باندې تعلق نه لري، په یو قوم باندې تعلق نه لري. سوله سوچات مانی در اسلامی در او در سوله به انشالله تالا مقزم راولو او به اساسی تو به بیرامل زکتا دیونس بوده.
اشرف غنی د سولې او امنیت په نوم کنفرانس کې ویل چې په افغانستان کې پر پایدار سولې باید تمرکز وشي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چا وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او چا په یو بیان کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د کال له پیل راهیسې تر 400,000 زیات افغانان له ایران او پاکستانه بیرته ستانه شوي دي. د دې ادارې په بیان کې ویل شوي چې د روان کال په 11 میاشتو کې تر 2,000 زیات افغان کډوال له ترکیه بیرته شړل شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې ډیر کورنۍ بې ځایه شوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست انډیز سره مسابقه لري. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله په لکنو کې دا سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. ویست انډیز که څه هم په دریو اوډیای مسابقو کې افغانستان ته ماته ورکړه، خو افغانستان بیرته ځان راټول کړ. افغانستان په ټي 20 مسابقو کې ویست انډیز ته دوه لوبي وګټلې او یوازې یو لوبي ور وبایلله. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ ټیسټ میچ په ډیر مینوال په لوبغالي کې وګوري او د هند سپورتي ټلویزیوني چینلونو څخه به هم ډیر خلک د دې په زړه پورې لوبي ننداره وکړي. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او د مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل شوی او 21 تنه زخمیان شوي دي. چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهرچی د امنیتي ځواکونو لخوا پر بړینه مرمۍ لګېدلی و. پیشه د بغداد په ستراتیژیک سیمه کې چې د احرار برج نومیږي شوې ده. چارواکو دا خبر د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط خپور کړی دی. په عراق کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د بیکاری، د اداري فساد او د نرخونو د لوړېدو له امله مظاهرې کېږي. له هغه راهیسې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې تر 340 زیات مظاهرچیان وژل شوي دي. نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا او د ملګرو ملتونو سازمان په عراق کې د مظاهرچیانو پر ضد د امنیتي ځواکونو سخت چلند غندلی دی. په البانیا کې اته تنه د سختې زلزلې له امله مړه شوي او سلهاو نور زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله ډېرې ودانۍ نړېدلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د زلزلې شدت 6.4 درجې و، خو تر دې زلزلې وروسته دوه نور درانه ټکانونه هم چې د هر یوه درجې تر 5 زیاته وه محسوس شوي دي. د رپورټونو پر اساس د زلزلې مرکز د البانیې د پلازمینې تیرانا په 10 کیلومتره کې و. د البانیې ولسمشر ایلر میتا خبریالان ته ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډېر کړکېچن دی، خو د خلکو د ژغورنې لپاره ټولې هڅې پیل شوې دي. د البانیې ستر اعظم ایدی راما ویلي چې ګاونډیو هیوادونو، اروپایي اتحادیه او د امریکا د متحدو ایالاتو له لورې وړاندیز ورته شوی چې مرستې به ورسره وکړي. ایدی راما ویلي چې د کوسوا ولسمشر هاشم تاچی په ټلیفون خبرې ورسره کړي او ډاډ یې ورکړی چې د بیړنیو مرستو ډلګۍ د خلکو د ژغورلو لپاره البانیا ته روانې شوې دي او په مالی کې د فرانسوي ځواکونو د دوو څرخې الوتکو د ټکر له امله دیارلس تنه وژل شوي دي. د فرانسې جمهوري ریاست نن وویل چې دا په وروستیو 15 کلونو کې د فرانسې د ځواکونو تر ټولو زیات تلفات دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې د جهادي وسلوالو پر ضد په جګړه کې د خپلو هیلیکوپټرو د سقوط له امله خواشینی دی. په مالی کې تر 400 زیات فرانسوي عسکر میشت دي چې د سهارا په سیمه کې د داعش او د القاعده له شبکې سره د نورو تړلو ډلو پر ضد په مبارزه کې د مالی له دولتي ځواکونو سره همکاري کوي.
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 6 دقیقې سوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بې ځایه سو کورنیو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دا هم اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواکي کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي.
پولیس تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی او پرون داسې ګونګسې وي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایتو کمیسیون ته دوی سپاري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې نن په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړل شي.
که اجازه را نه کړل شي بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد فیصله وشي.
په خوست کې د بېسرحده ډاکټرانو د زیږنتون په اړه هم ځانګړی راپور خپرو.
په هر میاشت کې 2000 ولادتونه او په هر ورځ 600 ولادتونه د میسي په روغتون کې ترسره کیږي.
پاستې مېزو مسایل کاوري چې د پاکستان سره محکمې دغه هیوا د پاوز د مشر د کریمو دی د غزولو مخاوني ولا دوه اونیز پروګرامونه هم خبرونه منړي او د ګړی اچار. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې د کورونی بې ځایه سو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه بنسټ په یو تازه راپور کې ویلي چې روان میلادي کال د کورونیو جګړو له کبله تر 315 او زیات کسان له خپلو سیمو کډه شوي دي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د جنگ جګړو له امله د بې ځای شویو کورنیو په اړه د ملګرو ملتونو جدي اندېښنه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا دغه کورنیو ته د جدي مرستو د رسولو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د هوا په سړېدو سره د بې ځای شویو کورنیو د میرمنو او ماشومانو وضعیت اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مسول زبی الله فرهنګ اسدی راډیو ته وویل
بې جوړ شده ها ممکن ډېر ارسونه ولري چې په ځانګړي توګه د آشامدنی اوبو دا ډېر یو لوی ستونزه ده چې دوی لاسرسی نه لري. د ماشومانو د تعلیم او تربیت دا فرصت د دوی لپاره محدود دی او د موږ نگرانی په دې برخه ډېر دي او دوی لپاره هم نور امکانات هم په دې برخه محدود دی او د موږ نگرانی هم داره چې باید په دې برخه توجه وسی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور پر بنسټ په روان 2019 میلادي کال کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو لامل ل 315,800 کسانو نه ډیر د خپلو مینو پرې خودو تاړ شوی چې په روان ژمي کې د ژوند تیرولو په هدف لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د جګړې ترڅنګ وچکالی بل هغه عامل دی چې لدی شمیر بې ځای شوی وي. نږدې 215,000 کسانو له عمل خپل اصلي مینې پریښي دي. د دغه راپور پر بنسټ لدی شمیر څخه 15,000 کسان یوازې د هیواد د لویدیځي څنډې په کمپونو کې ژوند کوي چې بیرته له خپلو سیمو ته نه دي ستنه شوي. د دې تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه د نږدې 15,000 افغانانو بیرته راستنېدل هغه څه دي چې د بشر حقونو د کمیسیون او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اندېښمن کړی دی. په دغه راپور کې دغه شان راغلي چې افغانستان ته د بهرنیو هیوادونو نه د راستنېدونکو کسانو او هغه پناه غوښتونکو شمیر چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له ترکیې نه راوستل شوی هم د زیاتېدو په حال کې دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری وای د کورنیو بې ځای شویو او د بیرته راستنیدونکو لپاره د ژوند لومړنۍ اړتیاوي په نظر کې نیول شوې دي.
په دغه برخه کې موږ په سکل کې په دغه برخه کې د 15,000 کورنیو ته چې تخمینا 200,000 کسان کېږي زموږ افغانان موږ غوښتل چې سروې تر سره شي ودی او په دغه برخه کې کډوالو چارو وزارت 2,000 کورنۍ ته کومکونه تر سره کوي او نور د همکار مؤسسات د خوانه او د اروپایی ممالک نه دغه ژمنه شوی دی.
د ژمی د موسم پر رسیدو سره د کورنۍ بې ځای شوی او بیر تر سنو شوی او بے سرپناه کډوالو ژوند سخت شوی او بلا بلی ناروغي دغه کورنۍ او ماشومان او میرمنې کوخی لز دکړونه دغه کورنۍ او د ماشومان پاتې کېدل بل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسون ورته اشاره کوي په دې برخه کې د حکومت د عجلې پاملرنې غوښتنه کوي.
عمر دل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بې ځایه سو کورنۍ د وضعیت په اړه اندېښنه وشوه او ویل چې دغه کورنۍ روغتیایي اسانتیاوې هم نه لري. د روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان 1.5% ښځې او نجونې د وینې له کموالي سره مخامخ دي. دغه وزارت یوې چارواکي ویلي دي چې ښه خواړه د فولیک اسید ټابلیټونو کارول او د میندو او نجونو روغتیا ته پاملرنه د روغتیا د شوالي سبب کیږي. تفصیل له خان محمد سین.
د اوسپنې د کموالي نړیواله ورځ او دغه مسالې ته د مسؤلینو هڅې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د 2018 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 1.6 میلیون نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړل شوي. هغه ټابلیټونه چې د بدن اوسپنه ډیروي او د ښځو او نجونو د وینې د کموالي مخه نیسي. د دغه وزارت مسؤلینو د سه شنبه په ورځ د وینې د کموالي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې هیله وښوده چې د هیواد ټولو ښځو او نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړي. د عامه روغتیا وزارت د تغذیه د ادارې رئیس مرسل مناتی وویل د فولیک اسید د ټابلیټونو نه استفاده هیڅ زیان نه لري بلکې د وینې او اوسپنې د کمښت مخه نیسي.
ما وقایه میکنیم از کم خونی هایی که ناشی از کم بوده.
دغه ټابلیټونو د ویش په ذریعه موږ تاسو د اوسپنې د کمښت لامل د کم خونی پر وړاندې وقایه کوو. له ټولو ځوانانو غواړو چې د فولیک اسید په خوړلو بسیاي نه ونکړي بلکې له اوسپنې لرونکو خوړو نه هم استفاده وکړي.
مېرمن مناتی وویل د هیواد په اوسنی وضعیت کې خلک او پتیره د خونځې او زده کوونکي د بیوزلۍ نامنوي او نور مواردو لامل نشي کولای چې ویټامین لرونکي خواړه وخوري. فولیک اسید ټابلیټونه کولای شي چې د ویټامینونو او اوسپنې ځای ونیسي. ټیټ قد د حافظې او اعصابو کمزوري، ټیټ فشار، د نوکانو ماتېدنه او د ویښتانو تویدل په بدن کې د اوسپنې او وینې د کمښت نښې دي. په ورته وخت کې د ښوونځي ځینې زده کوونکي وایي له فولیک اسید ټابلیټونه نه په استفادې ډېری روغتیایي ستونزې حل شوي دي. مروه او زهره له 2 کلونو راهیسې له فولیک اسید ټابلیټونه نه استفاده کوي.
فایده شه که من دیدیم امی است که ما وقت که مرام
لکم وقت چه لدوغو تابلیتونو استفاده کهو دا پخو دردون او فشار مخشوی او درس هم جر زدکوله شو. لکم ورزی چه لدوغو تابلیتونو استفاده کهو دا سر او زن او طول بدن دردون مخشوی آندا چه دا بدن و دا مهم خشوی ده.
د پوهنه وزارت د ښوونځي د بدني روزنې او روغتیا رئیس محمد اکبر عمرخیل چې په دغه ناسته کې حاضر وو ویل د ښوونځي وللارې به دغه پروګرام په پلي کېدو په نجونو کې د وینې د کمښت او ذهني کمزورۍ ستونزه حل شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
عمر دل چې ځینې متخصص ډاکټران په ښوځ او نجونو کې د وینې د کمښت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې مناسب خواړه کولی سي چې د وینې د کمښت مخه ونیسي. زموږ خبریال فیروزی عزیزی د داخله او نسایي چارو له متخصص ډاکټرې ګلنار مسلی سره د وینې د کمښت په اړه مرکه کړې. ډاکټره ګلنار مسلی په پیل کې وایي
د تغذیې په جامعه کې مروجه ده، د هغه له وجه ښه خواړه ورته نه رسېږي، یا سوء هضمه لري، یا هضمولی نشي، یا خواړه ثقیل وي، یا په داسې امراضو کې اخته وي چې د خپل غذایي مواد د دې نه ضایع کیږي. د دې په وده کې هم دا رول لري چې اکثرا سوی تغذی وي، او په تېره بیا د اوسپنې د نشتوالی او کموالی سره هم دوی مخامخ کیږي. دې چې لویږي غټیږي بیا نو دې نو دا مې خوښیږي، دا مې نه خوښیږي، اکثرا ترکاري سابه او دا شیان رفیزوي دې نه اخلي. دا کوم اندازه چې د دې وجود ضرورت لري رشد نمو ته لویدل ته، نو دی هغه مواد په غذایي موادو کې نشته یا نه ورسیږي، نو دی سوی تغذی او قدونه کمی او وده هم ناسم وي. نو په تېره بیا چې دی پیغلان شي بیا خو د دې ته دا د میاشتني پروګرام هم شروع کیږي، په دې کې هم دی په مراقبت شی نه پیږي، له دې څخه ډېرې وینې ضایع کیږي.
ډاکټر صاحب که راته ووایي چې څنګه کېدای شي دغه ستونزه حل شي؟
په ښه کمپاین سره حل کېدای شي چې جامع آګاهي وشاته سي، غذایی عادت په خپل خلکو کې باید تغییر وکړي، او ماشومانو ته د سبزیجاتو د خوراک تشویق وسي او ورته ووایي چې دا ستا وجود ته ضرورت لري، ته باید دا وخورې. په کوم وخت چې دی مثلا مشکل لري، په کال کې 1-2 ځلې باید ډاکټر ته وروستل شي، معاینات وشي.
اوس په ښوونځیو کې نجونو ته دغسې یو ټابلیټ ویشل کېږي چې داسې ویل کېږي چې کمخونۍ ورسره راکمېدای شي، هغه تابلیتونه څومره مفید یا ګټور تمام دی سي؟
یو ښه پروګرام دی سم شروع شوی ده، خو کومه آهن چې دی مرکبات ورکوي هغه دواوې هر څوک نسي تحملوی، او بیا په تیره بیا په مکتب کې یو دانه چې میده خالی وي او یا دغه وي دی تحملوی نسي له هغه شکایت کوي کور ته ځي، هغه کې هیڅ مشکل نشته ده، خو ځینې وختونه دی نسي قبلوی تحملوی نسي. نو که چیرې مکاتب کې وزارت صحت عامه او وزارت معارف کلینیکونه ایجاد کړي یو ډاکټر قابله ولري چې د دې صحت مراقبت شي، نه یوازې د اوسپنې د نشتوالي له وجې، باید نور مواد کلسیم مایکرو نایتریسونه چې دې ضرورت لري، او د دې مثلا د انتاناتو د هاضمي سیستم مشکلات دغه مسایل، او دې ته د آګاهي په خاطر د میاشتنی مسایل په وکله باندې، یعنی زه بیخي د دې ضرورت وینم چې یو یونت کوچنی یونت صحي دی، یو سراپا کلینیک پشان عادی کلینیک پشان باید چې به مکاتب کې جوړ شي. دا زما شخصي نظر دی.
بله ډاکټر صاحب، کلان راته وایسته که دغه ستونزه حل نسی پراتلونکو کې څه پایلې لري؟
دا وروسته کلونو کې پیغلان و انجونو تا د سوی تغذی او بعض امراض سبب کیږي چې دی په خپل شخصي ژوند کې ناکام وي، او دی خپل مسؤلیتونه په خشان مخته نسی وړی.
د داخله او نسایي چارو متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي، خو کمیسیون وایي چې پر دغه لیست کار روان دی. امید ظاهر مل او په دې اړه نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له هغې پریکړې نږدې اونۍ تیریږي چې ویلی یو خپل هغه کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي کوم چې په ټاکنیزو جرایمو تورن دي، خو د دې کسانو نوملړ لا هم یاد کمیسیون ته نه دی سپارل شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی په خپلې دې پریکړې عمل وکړي.
فیصله موږ ته رارسېدلې او فیصله کې دا واضح ده چې دوی باید ساتویشتم دی دې میاشتې باندې دا لیست موږ ته سپارلی وای، خو لیست تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی، او پرون د چې ګونګسې وي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایت کمیشن ته دوی سپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 25مه نیټه پریکړه وکړه چې په ټاکنیزو درغلیو تورن خپل کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې د دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې د 28مه نیټې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته وسپاري. که څه هم د عقرب میاشتې په 29مه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتي درغلیو د تورنو کسانو نوملړ د کمیسیون د مشر هوا عالم نورستانی لخوا لاسلیک شوی، او نن یا هم سبا به دا لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل شي. خو اوس یاد کمیسیون بل خبره کوي، وایي لا هم په انتخاباتي جرایمو د تورنو د نوملړ پر چمتو کولو کار روان دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل:
چا درغلی کړي شواهد او مدارک پیدا کړي دقیق او هغه واخلي ویلېږي کمیسیون د شکایت ته، کار ورباندې روان ده، نو ډېر ژر به ولېږي. پسې بل مکتوب هم لېږلی ده، پوهېږي چې موږ په عملیاتو کې یو.
بلخوا بیا پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپله هره پرېکړه کې پاتې راغلی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
معترض ټکټونو تبر نور هم لاس ته پیدا کوي، او هغوی باندې له دغه اړخ نه انتقادونه کوي. په ټوله کې د انتخاباتو اعتبار ته او د کمیسیون هغه اداري حیثیت ته سازندېږي، نو دا خپله د پایلو د اعلان لپاره هم ستونزې راپیدا کولی شي. بلکې کمیسیون یو پرېکړه چې کوي
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل کارونه یوازې د قانون او د جوړ شویو طرزالعملونو پر اساس مخته وړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې نن دوی ته په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړل شي. د ثبات او همپالنې ټیم پلویانو په دغو ولایتونو کې د انتخاباتو د پایلو د بیا شمېرنې مخه نیولې ده. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ورپورې تړلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې نن دوی ته د کار اجازه ورنکړل سوه، د کمیسیون رهبري به یې په اړه پریکړه وکړي.
کوشش وکړو چې نن موږ ته اجازه راکړل شوه چې موږ هلته تفتیش او شماري وکړو، او که اجازه رانه کړل شوه بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي. که نن اجازه راکړي نو انشاءالله په یوې یا دوو ورځو کې به
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب د میاشتې په 13مه نیټه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. ښاغلی ملوای دغه پروسه په 26 ولایتونو کې بشپړه شوې او نن به په کندهار کې هم بشپړه شي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په شمول یو شمیر انتخاباتي ډلو کمیسیون ته اجازه ورنه کړه چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، جورجان او پنجشیر ولایتونو کې دغه بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خزونوای په دې شرط له کمیسیون سره خبرې کوي چې ملي او نړیوال څارونکي په خبرو کې حضور ولري.
زه فکر کوم که کمیسیون خبرې غواړي نو دا خبرې باید د کورنۍ او بهرنۍ څارونکو په مخ کې اوسي، د رسنۍ په مخ کې اوسي، ترڅو حق او باطل معلوم شي. موږ هر ډول بحث آماده یو.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دوی د دغه وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر د پیل لپاره له تحریمونکو سره هر ډول خبرو ته حاضر دی. د جمهوری ریاست د کاندیدانو شورا د پخوا په څیر د پاکو او ناپاکو رایو په بیلوالي ټینګار کوي او وایي که دا ونه شي د کمیسیون پریکړه به ورته د منلو وړ نه وي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي د کمیسیون تر پریکړې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. دولت جوړونکي ټیم بیا ټینګار لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو کارونو ته پرېښودل سي او په چارو کې د مداخله ونه سي. په همدې حال کې کمیسیون کې وي با خبري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل ممکن کمیسیون په دغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پیل په هدف یو پلاوی شمال ته ولیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خوست کې د بې سرحده ډاکټرانو په زیږنتون کې تر دا مهاله 115,000 ماشومان زیږیدلي دي. زیږنتون مسؤلانو په وینا په اوسط ډول هره میاشت 285 ولادتونه ترسره کوي. د احسان آرین راپور د یوې کوچنۍ په ژغ پیلېږي.
دا د هغه ماشوم د ژړه اغږ دی چې تازه د خوست د ایم ایس ایف یا د بې پولې ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا شوی. د زیږنتون مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر دې مهاله په د زیږنتون کې 115,219 ماشومان د نړۍ ته راغلي چې په اوسط ډول هر ورځ 68 ماشومان په د زیږنتون کې پیدا کیږي. د زیګنتون ولایتي مرسیال سلامت خان مندوزی ازادي رادیو ته وویل
د ماشومان تعداد 115,219 2019 کال کې 6,509 ولادتونه ترسره شوي دي چې په اوسط ډول په هر میاشت کې 2000 ولادتونه او په هر ورځ 65 ولادتونه د میسې په روغتون کې ترسره کیږي.
د ښاغلي سلامت خان په وینا د خوست د بې پولې ډاکټرانو په زیږنتون کې هر میاشت په منځني ډول 245 ولادتونه هم ترسره کوي چې په وینا یې په دې کار سره د مور او ماشوم د مړینې په ګراف کې هم د پام وړ کموالی راغلی. په خوست کې د امیر اختیار رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم مړینه کمه شوې ده. نوموړي وویل
پوونه وکال کې موږ تقریبا په هرو 1,00,000 پیښو کې 3 مړینې درلودې او په 9 کال کې موږ تقریبا دغه 15 تر ټیټ شوي دي. علت هم دغه چې موږ ولادتونه په مسلکي ډول زیات شوي دي، مخکې سپینې ساحې موجودې هغه کور شوي دي او هم په هوای زیات شوی دی. په دې برخه کې
محمد حسن چې شاوخوا 40 کاله عمر لري وایي د کورنۍ د 14 ماشوم دی چې د خوست د بې پولې ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا کیږي. نوموړی وایي په د زیږنتون کې له شته امکاناتو خوښ دی او د مور او ماشوم یې ځانګړې پالنه کیږي.
دا یې تقریبا څلورم مریض ده نو زه د کلینیک نه ډیر خوشحاله یم ځکه چې دلته سهولت ښه دی. درې ماشومان چې کله دی خو بیخي کور کې سالم دي. دا اوس دغه لږ کمبوتی دی، اول چې پیدا سو زیړی و بیا نو شیشه کې و بیا اوس کمبوتی دی، هغه د اکسیجن ده. نو دا مې 14 شپه داسې زه پوښتنه ونه کوم نو وایي چې نرسان یا ډاکتران راځي ښه پالنه کوي.
سره له دې چې د خوست ایم ایس ایف ولایتي روغتون مرستیال د راتلونکي 2000 میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خدماتو د غځېدو ډاډ څرګند کړ، خو دا هم وایي چې په داسې یوه ستراتیژۍ کار کوي څو د دې پروژې له ختمېدو سره په دې ولایت کې د مسلکي تخصصي زیږنتون تشه احساس نشي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو لرې پرتو سیمو اوسېدونکي وایي اوس هم داسې سیمې شته چې له لازمو روغتیایي خدماتو بې برخې دي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان هغه پریکړه په موقت ډول وځنډوله چې له مخې د دې هیواد د ځواکمن پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا دنده درې کاله نور هم غځولې وه. ستر محکمه به سبا پر دې مسله غور کوي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی په استودیو کې دی.
د پاکستان ستر محکمې نن فیصله وکړه او د درې نورو کلونو په مخې د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا د دندې غځېدل په موقت ډول وځنډول. ستر محکمه به سبا بیا دغه مسله ارزوي. قمر جاوید باجوا چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 9 رئیس د پاکستان د پوځ لوی رئیس په توګه دنده مخته وړي، روانه درې کلنه دوره د رواني اونۍ د پنجشنبې په ورځ پای ته رسیږي. د پاکستان ستر محکمې ویلي چې د هغه د دندې د غځېدو صلاحیت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه بلکې د دې هیواد د ولسمشر عارف اولوی دی. خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان لوی څارنوال سترې محکمې ته ویلي چې ولسمشر دغه پریکړه تایید کړې وه. د راپورونو له مخې د پاکستان د قاضي القضات آصف سعید کوسه ویلي دا څرنګه امکان لري چې عمران خان د اګست په 1 د باجوا د دندې د غځېدو پریکړه لاسلیک کړي چې هغه 2 مخکې د اګست په 19 د پاکستان ولسمشر تایید کړې وي. خو لوی څارنوال ویلي چې د ولسمشر له تاییدېدو وروسته دغه پریکړه د کابینې په غونډه کې له تصویبېدو وروسته صدر اعظم بیا لاسلیک کړی ده. پاکستان صدر اعظم عمران خان د روان کال د اګست 18 په 19 د پوز د لوی درسیس په توګه د جنرال باجوا دنده د درې نورو کلونو په مخه غځولې وه. هغه مهال د عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې دغه پریکړه سیمه ییز امنیت او چاپیریال ته په پام شوې ده. که د پاکستان ستره محکمه سبا په دې اړه وروستۍ فیصله وکړي او د عمران خان پریکړه باطله کړي، جنرال باجوا باید د رواني اونۍ د پنجشنبې په ورځ تقاوت وکړي. یو شمېر د پاکستان ځواکمن پوځ په دې تورنوي چې د دې هیواد په سیاست کې برلاسی رول لوبوي.
وموردل چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوځ د مشر یا لوی درسیز د کاري مودې د غځولو مخه ونیوله.
ستاسو له پیغامونو
زمرم خبر کوم د میدان وردګونو سید آباد ولسوالۍ نازل ته د دشتتوب ساحنه تاسو تماس کمه. دلته روزانه د افغان بیسین به کار نه کوي او موږ زیات څنګه لرو دا سره ودا یو کال شو چې کوم د صاف لورو بجو نه راځي او لس بجو پورې دوام لري. او زه دغه مشر صلی الله علیه وسلم باید پال شي او زر تزر دا مشکل حل شي. زمونږ اوسو جمع دی او بس واورم پرتی دی او مقصد دا پانتلونه کپا کیږي ته ساده صلی الله علیه وسلم بار بار چې زنګ ووای چې بس جوړیږي او دا دی واغلی او زر تزر زمونږ دا مشکل حل شي. والسلام به احترام.
هلمند ولایت د محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ د آزاد سپیکر څخه دا پیغام د ازادي رادیو ته درځم چې د ناوی د ولسوالۍ څخه تر ګرمسیر آزاد جب ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره سړک کډو کفر دی ولر کړه درو ولسوالۍ د شو خانشین او آزاد جب لا پخره ده. نو دا سړک کوم دا موټران ډیر په مشکل کې دي یا پر داش دی یا پر یک ځار وخت د غلو سره مخې وو. دا سړک په امنیت کې هم ډیر کمین راولي. څو واره د هلمند محترم والي صاحب وعده کړی د خوزما پیغام دا د چرته هلمند تل ورپور چارواک پر ورسې او دا سړک ډیر خلکو لپاره ډیر ګټه د پرامنیت ډیر تاثیر اچي. د ازادي رادیو نه یو جهان مننه کوم دا ځاف پیغام تل ور چارواک پر ورسې. والسلام احترام.
عبدالله دا ورزاق دا کنان ولایت څخه دا د انتخابات په خپل او په خپل وخت اعلان شي. انتخابات د اعلانې دوه ځنډې دو سره ډېر خلک بیکاره شوي دي. باید بیرته هغه په کار شي. انتخابات کمیشن څخه ممکنه ده چې انتخابات باید ژر تر ژره اعلان کړي او څوک چې د انتخاباتو ګټونکی دی باید هغه ته شریکه مبارکي ووایي او د لانجو څخه لاس واخلي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خوس. څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اوري.
په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چاوای چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 300 زره زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په افغانستان کې ډېر کورني بې ځایه سوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د افغانستان جمهور رئیس نن د دفاعي ځواکونو د ښځو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل د افغانستان دښمنان دې دا فکر له سره وباسي چې د افغانستان ولس په نانواتې ته مجبور کړي. ولسمشر غني په ملي اردو او پولیسو کې له ټولو ښځو مننه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. دا د دواړو ټیسټ مچ دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې په لکنو کې دا سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل شوی او یو ویشتنه زخمیان دي. چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهرچیان چې د غیو مظاهرچی د امنیتي ځواکونو لخوا په ربړین مرمۍ لګیدلی وو. او په البانیا کې اته تنه د سخت زلزلې له امله مړ شوي دي او 300 تنه زخمیان دي. د البانیا جمهور رئیس ویلي چې دوی د ژغورنې کارکونکو زلزله ځپلو سیمو ته استولې دي ترڅو د ودانیو له خرابو څخه خلک راوباسي. د زلزلې شدت نن سهار وختي 6.4 درجه اټکل شوی و.
له فرشته جلال زی څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه لوستلی سي azadiradio.com. او اوس هم له ناجي سپې څخه د نن ورځې سپورټي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دریم ځل لپاره د احمدشاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنی لوبې پیلېږي. د غسیالۍ سبا د نومبر په 20 نیټه د 500 زونونو ترمنځ پیلېږي چې دا به د روان کال د دسمبر میاشتې تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. افغانستان تیر کال د لومړي ځل لپاره د فرست کلاس سیالۍ پیل کړې چې سږ کال به د احمدشاه ابدالي څلور ورځنۍ او فرست کلاس سیالۍ او دریم پړاو ترسره کیږي. د تیرو دو تورنمنټونو اتلولي بندي امیر زون خپل کړې وه. د کابل د باسکټبال سیالۍ د خاروالۍ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د باسکټبال دغه لوبې د عقرب په 20 اپریل شوې وې چې د قوس تر 3 نیټې پورې دوام وکړي. د دې لوبو هدف دا دی څو د هرات د باسکټبال منتخب لوبډلې سره د سیالۍ لپاره منتخبه لوبډله جوړه کړي. په دغو لوبو کې ارغندي ټیم دویم او افغان ټیم دریم مقام خپل کړ. او د اروپا د اتلولۍ لیګ یا چمپیونز فوټبال په سیالیو کې نن سه شنبه اتل لوبې ترسره کیږي چې په یادو لوبو کې شپږ لوبډلې